بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد درانه او زمان نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نه ورځې اسې شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 22مه د 1443 هجری قمری کال د شوال یا وړو کې اختر د میاشتې 15مه او د 2022 میلادی کال د می 18مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروو. ورپسې د نړیوالې ناټو د جوړولو لپاره د لویدیځ د هلو ځلو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه دروو. ورپسې د امریکې د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی بے نقابه امریکا اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس، او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې. نو پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د گاونډیانو د اړیکو ښه کېدل د سیمې دښمنان ناهیلي کوي. ایران د افغانستان د کرهنې په برخه کې پانګونه کوي. پاکستانی مطبوعاتو لیکلي امریکا د ایران خلاف زیات نه زیات دباو ختم کړي. او یو ځل بیا په جنازې باندې د صهیونستانو په حمله کې یو او یا فلسطینیان ژوبل شوي دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له نوي مشر سره خپلې کتنې ته په اشاره سره د گاونډیانو ګرمې اړیکې د سیمې د دښمنانو د ناامیدۍ لامل وبللې. حسین امیر عبداللهیان تېره شپه په یو ټویټ کې ولیکل، د ایران او اماراتو په اړیکو کې یو نوی باب خلاص شو. خپلو گاونډیانو ته د ګرمې دوستۍ لاس ورکوو. د گاونډیانو د اړیکو ګرمي د سیمې دښمنان ناهیلي کوي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان چې د متحده عرب اماراتو د وفات شوي مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون او تسلیت لپاره ابو ظبی ته تللی و، پرون یې د دغه هیواد له نوي مشر محمد بن زاید سره د ګډو مسایلو په هکله خبرې ترې وکړې. په اماراتو کې د استوګنو ایرانیانو د ستونزو د هواري او په چارو کې د اسانتیا په شمول د ځینو ګډو او دلچسپۍ وړ موضوعاتو په سر د نظر تبادله د اماراتو له نوي مشر سره د امیر عبداللهیان د خبرو اترو چورلیز و. د شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان له مړینې وروسته د اماراتو لوړې فیډرل شورا تیره شنبه محمد بن زاید آل نهیان د متحده عرب اماراتو د نوي مشر په توګه غوره کړی دی. له ترهګرۍ سره مبارزه د ایران او تاجکستان د ملګرتیا لومبه توپ دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د تاجکستان دفاع وزیر له ترهګرۍ سره د مبارزې په پولو کې د امنیت د ټینګولو او همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو مانورو د ترسره کېدو او د پوځي تجهیزاتو د پراختیا په ضرورت باندې تاکید وکړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری پرون له تاجکستان سره د دفاعي او پوځي ملګرتیا او د پراختیا په موخه د یو لوړ رتبه پوځي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته تللی دی. سردار محمد باقری د تاجکستان د دفاع وزیر جنرال شیر علی میرزا لخوا ل رسمي هرکلی او همداشان په پرتمین او پوزي د سترو کې لګډون ورسته په یوې تخصصي غونډه کې په مرکزی آسیا کې لترهګرۍ سره د مبارزې او د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا د لارو چارو د څېړنې پترس کې د افغانستان په چورلستوب سره په سیمه ایزو ملګرتیاو باندې خبرې ترې وکړې. جنرال باخیری په دغه غونډه کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه په سرحدونو کې د امنیت پر ټینګولو سربیره له یو بل سره تعامل او د نظر تبادله لري څرګنده کړه. د دوه اړخیزو سیمه ایزو ملګرتیاو پراختیا او مضبوطیا او همداشان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې د پوځي ملګرتیاو پراختیا او روزنه باید د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو په لومړیتوب کې راشي. په دغه کتنه کې د تاجکستان دفاع وزیر جنرال شیر علی میرزا هم د دواړو هیوادونو په مرستې سره له ترهګرۍ او پلان شوو جرمونو او نشه ایزو موادو سره د مقابلې لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو له طرحې هرکلی وکړ. ویل چې د ګډو پوځي مشکونو ترسره کول او د پوځي تجهیزاتو پراختیا د تاجکستان او ایران د وسلوالو ځواکونو یو اړومبېتوب دی. ایران د افغانستان د کرهنې په برخه کې پانګونې ته تیار دی. په افغانستان کې د ایران سفیر د دغه هیواد د کرهنیزو محصولاتو اخیستو ته د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. بهادر امینیان د طالبانو د موقته حکومت د کرهنې له مرستیال وزیر مولوي صدر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو اخیستو ته د تیارۍ په اعلانولو سره وویل ایران د کرهنې د برخې د مشینری تخمونو او سرې د برابرولو په برخه کې د افغانستان د بزګرو مرسته کوي. هغه همداشان د باغونو د کمولو لپاره د کرهنې په برخه کې له افغانستان سره د ایران په مشارکت او دوه اړخیزې ملګرتیا باندې ټینګار وکړ. د ویلو دا چې ایران د افغانستان د ګاونډي او له دغه هیواد سره د اوږدې پولې د لرونکي هیواد په توګه د افغانستان بدلونونو ته ځانګړی پام لري. هندوستان هم د افغانستان د حالاتو په اړه له ځینو هیوادونو سره سلا مشورې کړې دي. هندي رسنۍ ویلي چې هیواد یې پرون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د یوې سیمه ایزې غونډې کوربه وو. ویل شوي چې په دغه غونډه کې د پاکستان په ګډون د شنګهای د سیمه ایزو همکاریو سازمان د ځینو نورو غړو هیوادونو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې کارپوهانو او استازو ګډون درلود. تاند خبری سایت لیکلی چې دا غونډه هم د شنګهای سازمان تر چتر لاندې جوړه شوې او پکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې شوې دي. په هندوستان کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوری نظام سفیر فرید مامونزی له هندوستانه د دغه غونډې د کوربتوب له امله په یو ټویټ کې مننه کړې ده. نوموړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي او انساني وضعیت د لا خرابېدو خبر ورکړې او هیله یې ښودلې چې وروستۍ غونډه به د افغانستان وضعیت ته ګټوره وي. طالبانو دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ټینګار کړی و چې د افغانستان له خاورې به ترهګرو ډلو ته د هیچا خلاف د فعالیت اجازه نه ورکوي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران راډیو اورې. امریکا دې د ایران خلاف زیات نه زیات دباو ختم کړي. د پاکستان دی نیشن او ډان ورسپانو پرون په خپلو مقالو کې د ایران د ایټمی موافقې د فعالولو لپاره د هلو ځلو په چټکتیا باندې په ټینګار سره د واشنگټن لخوا په تهران باندې د زیات نه زیات دباو د سیاست د بندېدو غوښتنه وکړه. ډان انګریزي ژبې ورسپانې د ایران د ایټمی موافقې احیا تر عنوان لاندې سر مقاله کې پر واشنگټن سربیره اروپایي لوري ته په خطاب کې ولیکل که هغوی پر اختیا د ایران د ایټمی موافقې د ژوندي کولو په لټه کې دي، نو باید د تهران د اندېښنو د ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دغه ورځپاڼه زیاتوي د نړیوالې ترهګرۍ په لیست کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د نوم راوستل یو مشکوک کار دی، خو هیڅکله نه دی توانېدلی چې د ایران د سیمه ایزو اهدافو مخه ونیسي، ځکه چې غرب باید د هر هغه جنجال جوړونکي اقدام مخه ونیسي چې د ایټمی موافقې راتلونکي ته ګواښ جوړوي. له اسلام آباد چاپیدونکي د نیشن انګریزي ژبې ورځپاڼې هم د ایټمی موافقې مذاکرات تر عنوان لاندې خپلې سر مقالې کې ولیکل د ایران د ایټمی موافقې احتمالي موافقه یو ځل بیا د خبرونو په سر کې راغلې ده، خو اختلافي موارد پر خپل ځای پاتې دي. دغه ورسپانې تهران ته د اروپای اتحادیې د استازي د تیرې اونۍ سفر ته په اشاره سره هم لیکلی دی ک لویدیز لوري پر اختیار له ایران سره د مسایلو د هوارولو او د زیات نه زیات د باول سیاست د لری کې دوه غختون کی وی نو په کار د چې د هغوی مسایلو بخنه غواړم چې د هغو مسایلو په سر روغه جوړه وکړي چې د مقابل لوري لپاره حساس دي. کراچی کې بم چودنه شوې. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچی ښار کې تیر شپه د بم په چودنه کې چې په تیرو څلور ورځو کې دویمه پیښه ده، یو تن مړ او لکتر لګه دولس نور زخمی شوي دي. د ایرنا د خبر له مخې بیگانه چودنه د کراچی ښار په کارادر سیمه کې میمن جماعت او اقبال مارکیټ ته څیرمه شوې ده. ویل کېږي چې چودنه د پولیسو په ګاډي شوې ده. د کراچی پولیس وایي چې بم په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی و او له امله یې هلته ولاړو ګاډو او د خواوشا دوکانونو ته سخت تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په کراچی کې بمی چودنه په کلکه غندلې ده. د تیرې جمعې په شپه هم د پاکستان د اقتصادي زړه په توګه په کراچی ښار کې یوه ترهګره چودنه شوې وه چې له امله یې یو کس مړ شوی او دیارلس نور ژوبل شوي وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان صوبه کې د یوې خزینه ځانمرګي بریدګرې په نیولو سره د چینی خارجو خلاف دغه ترهګر عملیات شنډ کړل. ایرنا د پاکستان د خبري سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پرون د بلوچستان صوبې د تربت زیل ای په خوشاب سیمه کې د یوې ځانمرګي بریدګرې د معلومولو او نیولو عملیات ترسره شول. دغې بریدګرې غوښتل چې په سیمه کې د موجودو چینی خارجو خلاف ترهګر عملیات وکړي. د پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې چارواکو وویل چې په دغو عملیاتو کې یوه ښځه نیول شوې چې په غیر قانوني ډلې پورې اړونده وه او په توربت ښار کې د چینی انجینیرانو او کارګرانو د هدف ګرځولو نیت درلود. اخوا د فلسطینی شهید د جنازې په مراسمو باندې د صهیونیستي پوځیانو په حمله کې یو او یا کسان زخمی شوي دي. خبری سرچینو ویلی چې په نیواکی قدس کې د فلسطینی شهید ولید شریف د جنازې په دستورو باندې د صهیونیستو پوځیانو په برید کې یو او یا کسان زخمی شول. صهیونیستي پوځیانو د دغه فلسطینی شهید د جنازې په ګاډي باندې ډزې وکړې چې له امله یې د ګاډي شیشې ماتې شوې. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې وویل چې د شهید ولید شریف د جنازې په مراسمو باندې د صهیونیستي پوځیانو په برید کې تر اوسه یو او یا کسان ژوبل شوي دي. ولید شریف د روژې د مبارکې میاشتې په درېیمه جمعه په مسجد الاقصی کې د صهیونیستو پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته نیول شوی و. د دغه فلسطینی شهید کورنۍ ویلي چې د نیول کېدو په وخت د صهیونیستي مامورانو د وهل کېدو له امله د هغه د مغزي وینې بهیدنې سبب شول چې تر دې چې دغه درویش کلن ځوان تیره شنبه د صهیونیستي رژیم په جیل کې شهید شو. د یمن د ملي نجات حکومت مرستیال خارجه وزیر تیریګر سعودي او اماراتي ائتلاف ته خبرداري ورکړی چې د اوربند خرابول یا په دې لاره کې خنډ جوړول د جنگ د بیرته راستنېدو په معنا دي. حسین العزي ټینګار وکړ هیله لرو چې سعودي ائتلاف په اوربند باندې پابند پاتې شي او دوباره خنډونه رامنځته نه کړي تر څو وتوانېږو په ګډه او په پوره ډاډ سره د صلحې او ښه ګاونډیتوب د دوباره پیلولو په لور لاړ شو. هغه وویل د ملګرو ملتو لخوا د اعلان شوي اوربند له مخې به د صنعا له هوایي ډګر څخه هر ورځ دوه الوتنې ترسره شي. او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول وویل چې د دغه اتحادیې مشران د روسیې د تیلو د بایکاټولو په سر موافقې ته نشي رسېدی. جوزف بورل بیگا په بروکسل کې په یوې خبري غونډه کې زیاته کړه په خواشینۍ سره د روسیې خلاف د شپږم بایکاټي پیکیج په سر موافقې ته د رسیدو امکان نشته او موږ د روسیې د تیلو د بایکاټولو په هکله د رایو او نظر اتفاق نه لرو. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو مینوالو، زمون سیاسی تبصرہ د نړیواله ناټو د جوړولو لپاره د لویدیز د کوششونو په حق لدنو پام ورته وکړه. په داسې حال کې چې په ناټو کې د مختلفو هیوادونو په تیر بیا د یوکرین د غړیتوب موضوع په نړیوال کړکیج بدل شوې ده، د برېټانیا خارجه وزیر د نړیوال ناټو د رامنځته کولو خبره کړې ده. هغې په برلین کې د ناټو د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې دې ته په اشاره سره چې د ناټو د خلاصې دروازې سیاست ضروري دی وویل. په اروپا کې به امنیت په دغه پوځي ائتلاف کې د فنلینډ او سویډن د غړیتوب په بڼه کې پیاوړی شي، خو نن مهمه مسأله په یوې نړیوالې ناټو باندې تمرکز دی، ځکه چې په عین حال کې چې د اروپا امنیت تامینوي باید د انډو پیسیفیک سیمې د امنیت خیال هم باید وساتل شي. میرمن ټراس په داسې حال کې په نړۍ کې د ناټو د پراختیا غوښتنه کړې ده چې روسیا او چین له دې مخکې په کلکه د دغه ائتلاف له پراختیا سره مخالفت کړي او هغه د نړیوال امنیت د کمزورتیا سبب بلل دي. ناټو په 1940مه لسیزه کې د ډله ییز دفاع په هدف سره په واشنگټن کې بنسټ کې خودل شو، او همدا اوس امریکا او ډېر اروپایي او د هغه شاوخوا هیوادونه غړي دي. په حقیقت کې د ناټو غړي هیوادونه ژمن شوي چې د یو یا څو غړو هیوادونو پر ضد پوځي حمله په ټولو غړو هیوادونو حمله وبلل شي او له هغې سره مقابله وکړي. دغه سازمان چې د امریکي او پخواني شوروي ترمنځ په ساړه جنگ پسې جوړ شو، په حقیقت کې له ځانه په دفاع کې د اروپایي هیوادونو د یو ځای کولو لپاره د امریکې لخوا هڅه او البته له هر ډول ګواښ سره د مقابلې او همداراز د جرمني په شان هیوادونو د کنټرولولو لپاره د امریکې د قدرت پراختیا ده. په نړۍ کې په سیاسي بدلونونو او د سوړ جنگ د بلاکونو له منځتلو سره ناټو هم تر یو حد خپل هدفونه بدل کړل او د ختیځ په لور د خپلو فعالیتونو د پراختیا او د دغې سیمې تر نفوذ لاندې راوستلو په هدف سره یو پروګرام یې په ایجنډا کې راوسته. په دې لړ کې د هنګري، پولینډ او چیک جمهوریت په شان هیوادونه له اروپایي اتحادیې او ناټو سره یو ځای شول او دا هدفونه هم هغه راس په نوي چوکاټ کې تعقیب شول. په حقیقت کې ناټو په وروستیو لسیزو کې د امریکې او اروپا د پوځي لاس په توګه د لویدیز د زیاتو غوښتنو او لاسوهونکو هدفونو په خدمت کې عمل کړی. په دا ډول چې د یوکراین په اوسني کړکیچ کې هم لویدیز هیوادونه د یوکراین له غوښتنې په ملاتړ کې میدان ته وردانګلی دي. په حقیقت کې داسې ښکاري چې د ماسکو کنټرول او ختیځې اروپا ته پراختیا هم حتی د امریکایي چارواکو لپاره کافي نه ده، او د برېټانیا د خارجه وزیر له خولې د نړیوالې ناټو تر عنوان لاندې د ناټو د پراختیا موضوع مطرح شوې ده. هغه سیاست چې په نړۍ په تیر بیا په روسیې او چین په وړاندې د امریکې د پوځي سلطې د پراختیا په لړ کې ده. داسې ښکاري چې د ناټو اروپایي غړي په لټه کې دي د امریکې په ګډون سره د روسیې د خطر په ستر ښودلو او په نړۍ کې د قدرت د نوي قطب بندۍ او له اطلس سمندر د آرام سمندر په لور د طاقت د انډول د مرکز ځای پر ځای کې دا ته په پام سره د ناټو له ماموریتونو خپل نوی تعریف وړاندې کړي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې درته د تاریخ پاڼه در اورو او هیله کوو چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه.
د تاریخ پاڼه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د نهه برازیا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 15مې او د 2022 میلادي کال د مئی له 18مې نیټې سره سمون خوري. 1440 کال پخوا د دریم هجری قمری کال د شوال په 15 منیټه د صدر اسلام یو مشهور خطیب او شاعر ابوالتفیل عامر کنعانی نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه ډېرې مودې پورې د حضرت امام علی علیه السلام په دور کې ژوند کاوه او د هغه له وفادارو او رښتنیو یارانو څخه و او له هغوی حضرت فیض حاصل کړ. ابوالتفیل عامر کنعانی زیاتره شعرونه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ویلي. یو نیم کاله پخوا د 225 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه حضرت عبدالعظیم حسنی وفات شو. هغه حضرت د اسلام د ګران قدر پیغمبر د المسیح حضرت امام حسن علیه السلام څخه له نسل و. حضرت عبدالعظیم حسنی د ډیرو کراماتو لرونکی د هغوی په فضایلو کې دی. نکتې ته اشاره کولی شو چې هغه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د څو تنو لخوا تایید شوی و. له هغوی بزرگوارانو څخه یې حدیث نقلوله. د عباسي دور ساډوبي او سخت دښمني چې له علویانو سره یې کوله، عبدالعظیم هجرت ته مجبور شو او د نننی تهران په جنوب کې ری خار ته ولاړ او د همهغه ځای اوسیدونکی شو. بالاخره د حسنی پاکې کورنۍ دغه لړۍ او دغه پرهیزګار زاهد د 225 هجري قمري کال د شوال په نیمایي کې په 9 کلنۍ کې په ری خار کې وفات شو. ویل کیږي چې هغه حضرت په زهرو سره شهید کړی شو. د حضرت عبدالعظیم حسنی مرقد په ری کې او د اهل بیتو د منونکو د زیارت ځای. یو سل 15 پخوا د 1440 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی وفات شو. محمد تقی اصفهانی د امامی عالم اصولی فقیه ژور لید او دقیق نظر لرونکی زاهد عبدالرحیم زوی و او د سید بحرالعلوم سید علی صاحب ریاض شیخ جعفر کاشف الغطا او سید محسن کاظمینی پشان لوی عالمانو په مازر کې وروزل شو. هغه په عقلی او نقلی علومو کې د مهارت سربیره په فقه اصولو کې هم یو لوی توانمن استاد ګڼل کېده. شیخ محمد تقی رازی اصفهانی چې د هدایت المسترشدین کتاب په لیکلو سره د هدایه خاوند په نوم مشهور دی، د شرح اسماء الحسنا او عاشیه بر معالم په شان د نورو ګټورو تالیفاتو لرونکی هم و. د غستر عالم بالاخره د 1440 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه په اصفهان کې وفات شو او د دغه خار په تخت فولاد کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل 25 کاله پخوا د 1315 میلادي کال د مې په 12 نیټه په پاریس کې د نړۍ د شلو هیوادونو د استازو پښتون او د ارتباطاتو په زمینه کې د لومړني نړیوال تړون په لاس لیکېدا سره د ټلګراف نړیواله ټولنه جوړه او آئین یې تدوین او تصویب شو. په همدغه دلیل دغه ورځ د ارتباطاتو نړیواله ورځ نومول شوې ده. په 1922 میلادي کال کې د ماډرید کانفرانس د پریکړې له مخې د ټلګراف د نړیوالې اتحادیې نوم د ITU نوم د لیرې لارې د ارتباطاتو په نړیوالې اتحادیې بدل شو او د هغه په ټولو آیننامو کې بیا کتنه وشوه. له 1924 میلادي کال راهیسې د ITU په رسمي توګه په ملګرو ملتونو د پیلو تخصصي مؤسسو په قطار کې وګرځېد. دریاتیا کال پخوا د 1999 دیرشم میلادی کال د مئی د میاشتې په 18مه نیټه د انګلستان حکومت چې د فلسطین سرپرستی په غاړه درلوده د دوهم نړیوال جنگ په دورشل کې د سپین کتاب په نوم د یو کتاب په خپرولو سره د غاصب صهیونیستي حکومت د جوړولو په لاره کې یو بل ګام پورته کړ. د هغې حل لارې له مخې چې په دې کتاب کې د فلسطین د مسلې لپاره وړاندې شوي، لس کاله پس به په یهودي او مسلمان دوو ملتونو سره د فلسطین خپلواک حکومت جوړېده. په سپین کتاب کې همداراز اټکل شوی و چې تر 1944 کاله پورې 100,000 یهودیان فلسطین ته کډه وکړي او له هغه وروسته به یهودیانو مهاجرت د عربانو په موافقې سره وي.
تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې بے نقاب امریکا او ورپسې هم ایران د اونې په هنداره کې نومې پروګرامونه اوریدلې شي.
بے نقاب امریکہ
ډیرو قدر منوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبد سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقاب امریکا په خبرونه کې په تیرونه کې د دې هواد مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدا وخت ولرئ. په امریکا کې د توکو د بیې بے ساری گرانی، په خلکو باندې د بانکونو د پورونو زیاتېده، د ډوډۍ او د بیې د لوړېدو په اکله خبرداری، او اوکراین ته د وسلو د چټک لیږد قانون، او اوکراین سره د امریکا د 40 میلیارد ډالری مرستې ته تر تصویبې دا په تیرونه کې د امریکا له مهمو پیښو څخه بلل کیږي.
ایزانو په امریکا کې د بے ساری ګرانۍ سره هممهاله چې په تیرو 40 کلونو کې مخینه درلودلې نه ده، په خلکو باندې د امریکې د بانکونو پورونه هم زیات شوي دي. د امریکې د مرکزي بانک له راپورونو سره سم په 2022 میلادي کال کې په امریکا کې د مصرفونکو د پورونو په کچه کې 2.5 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی ده چې د تیر کال په پرتله 14% وده کړې ده. کریډیټ کارتونو کې هم 20% د پورونو کچه زیاته سوې ده. د تیر کال په پرتله د تنخواو له زیاتېدو سره سره په امریکا کې ګرانۍ همدارنګه د کم او متوسط عاید لرونکو په کسانو زیات فشار راوستی دی. په امریکا کې د خوړو په لګښتونو کې د تیر کال په پرتله 9% زیاتوالی راغلی ده، او د هر ګیلن پټرولو قیمت له $4 زیات شوی دی. د اعتباري کارتونو د پورونو ورکړه هغو کسانو ته چې د میاشت په سر کې جبرانولی نسي سخته شوې ده، ځکه چې د مرکزي بانک له لورې نور اضافي سود پرازي. د امریکا د لینډینګ ټری د موسسې جکفوري سیرونکی مات شولز وای پراتلونکو میاشتو که با دا امریکا دا خلقو پورونه نور هم زیاد سی. د پورونو د زیاتېدو دوه لاملونه دي. اول دا چې د کرونا د امله ځینې خلک پوروړي سوي، او بله دا چې خلکو سره پیسې نسته، نو پورونو یعنی کریډیټ کارتونو ته یې مخه کړې ده تر څو خپل لومړني ضرورتونه چې ګران سوي دي پوره کړي. د امریکا د کار وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تېر یو کال کې د توکو په قیمتونو کې 8.5% زیاتوالی راغلی ده چې په تېر 40 کلونو کې مخینه درلودلې نه ده.
په امریکا کې نانوایان په دوبی کې د ډوډۍ او د قیمت د زیاتوالي په اکله خبرداری ورکړی دی. په دوبی کې په امریکا کې خوراکي توکو په پلورنځیو او هوټلونو کې د خوړو قیمت زیاتېږي چې کولی شي یو عمومي ګرانی رامنځته کړي. د امریکا د نانوایانو د ټولنې مشر راب مکی په دې اړه وایي د دغو ګرانیو بار د خلکو په اوږو لویږي او بېوزلې پرګنې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. د ایچ انداز لوی نانوایی چې په بالتیمور کې ډوډۍ تولیدوي او د امریکا ختیځو سیمو کې پلورنځیو او هوټلونو ته ورلیږي وایي چې له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې د وړو په قیمت کې 15% زیاتوالی راځي چې دا د اوکراین او روسیه ترمنځ په جګړې پورې تړاو لري. د اوکراین او روسیه جنگ په امریکا کې د غوړو او د غنمو په قیمت ناوړه اغیز کړی دی. د اوکراین او روسیه جنگ په امریکا کې د غوړو او د غنمو په قیمت ناوړه اغیز کړی او اوکراین او روسیه د نړۍ 10% غنم تولیدوي. په اوکراین او روسیه کې جنگ، کورونا، د غازو د بیل وړېدا او د غنمو د ډیپوګانو ختمېده هغه لاملونه دي چې په امریکا کې د ډوډۍ او د بیل وړېدو سبب ګرځېدلي. په امریکا کې د نانوایی صنعت په دولت تکیه لري او دولت باید زیات ځمکې د غنمو کښت ته ځانګړې کړي او په زیاته اندازه د تیلو او د غازو په ایستلو سره د سونګو بیا هم راټیټه کړي.
ایزانو په امریکا کې د تاوتریخوالو د کنټرول او مخنیوي مرکز اعلان کړی چې په امریکا کې د ګرمو وسلو په وسیله د تاوتریخوالو کچه لوړه سوې ده. دغه راپور کې راغلی چې په 2006 میلادي کال کې د ګرمو وسلو په وسیله د وژلو په کچه کې 15% زیاتوالی راغلی چې د 1994 میلادي کال را په دېخوا ساری نه ده درلودلی. راپور کې ویل سوي چې د ګرمو وسلو په وسیله په وژل سویو کې زیات شمیر نارینه تور پوست شامل دي، په داسې ډول چې په ډزو باندې د تور پوستو د وژلو شمیرنې 12 چنده د سپین پوستو په پرتله زیات دي. د امریکا فدرال پولیس په یو رسمي راپور کې اعلان وکړ چې د تیرو کلونو په پرتله په امریکا کې په ډزو باندې د وژل سویو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د امریکا د غیر دولتي اداراتو په راپورونو کې هم راغلی چې اکثره تاوتریخوالی د تور پوستو په ضد زیات سوي او اکثره د وسلهیزو تاوتریخوالو قربانیان هم تور پوستي دي. د بالتیمور د پولیسو مخکنی افسر او د جنایي جرمونو یو کارپوه وایي چې په امریکا کې د ګرمو وسلو په ذریعه تاوتریخوالی له کنټروله وتلی دي او کلونه کیږي چې امریکا له دې بحران سره لاس په ګریوان دی، لیکن دولت په دې زمینه کې هیڅ کار نه دی ترسره کړی.
د امریکا ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ اوکراین ته د وسلو د چټک لیږد لپاره یو نوی قانون لاسلیک کړ. هغه د قانون د لاسلیک کولو په دستورو کې ویلي، زه داسې یو قانون لاسلیک کوم تر څو له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره نوی اوزار رامنځته کړم. هغوی له خپل دیموکراسي څخه په دفاع او پوتین سره په یو بهرام جګړه کې انغشتي دي. د پور او کرایه قانون چې اوس د بایدن له لورې فعال شوی، تر دې مخکې په دوهم نړیواله جګړه کې د ایټلر پر ضد پلی شوی و. د دې قانون له مخې هغه هیوادونه چې هیټلر او د هغه له ملګرو سره په جنګ کې لګیا وه، امریکا څخه وسلې په پور اخیستلی شوی یا یې هم په کرایه ځینې ولاړی شوی. اوس بایدن د دې قانون په بیا فعال کولو سره دا ځلی غواړي د روسیې پر ضد د اوکراین څخه ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر همدارنګه په یو بل اقدام کې د کانګریس څخه غوښتنه کړې چې 3 میلیارد ډالر اوکراین سره مرسته وکړي، یادو مرستو کې د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي ساز و سامان هم شامل دي. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د بایدن د غوښتنې په ځواب کې ویلي، فکر کوم چې اوکراین سره د 3 میلیارد ډالرو د مرستو لایحه ژر تر ژره تصویب کړی شي، ځکه چې د دواړو ګوندونو استازي له اوکراین څخه ملاتړ کوي. د سره مهاله د دواړو ګوندونو استازي ویلي چې حکومت له لورې وړاندې شوي بودیجې به په بیرنیزه توګه وڅیړل شي او تصویب شي.
د کانګرس غړي د 3 میلیارد ډالرو د مرستندوی بسته کمه وباله او د امریکې له دولته وغوښته چې اوکراین سره د مرستو بسته یا صندوق 40 میلیارد ډالرو ته ورزیات کړي. یاد لایحه په 388 موافق رایو او 55 مخالف رایو سره تصویب سو. تر دې پړاو وروسته یاد لایحه باید سنا ته د تایید لپاره وړاندې سي، ترڅو بایدن وکولای سي هغه د قانون په توګه لاسلیک کړي. د امریکا کانګرس په دغه هیواد کې کورونا سره د مبارزې لپاره وړاندې شوي بودیجې له اجنډا څخه لرې کړي او اوکراین سره د مرستو لپاره وړاندې شوي بودیجې ته لومړیتوب ورکړی دی. د بایدن حکومت خبرداری ورکړی چې راتلونکو 10 ورځو پورې اوکراین سره د مرستو بودیجه ختمېدونکې ده او ژر تر ژره کانګرس باید نوي بودیجه تصویب کړي. د بایدن حکومت تر راتګ وروسته په علني توګه مسکو د امریکا دښمن وباله او غلیمانه سیاستونو ته یې مخه کړه. امریکا او ناټو د روسیې خبرداری ته په پیغامۍ سره د روسیې د سرحدونو په لور خپل پوځي حضور وغځول چې د عمله یې د اوکراین جګړه رامنځته سوه. اوس هم امریکا او لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو په لیږدولو سره د جګړې د اوږدوالي سبب سوي دي. په زړه پورې ټکی دا دی چې بایدن په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي، له دې څخه اندېښمن یم چې د روسیې ولسمشر پوتین اوکراین څخه د وتلو لپاره کومه لاره نه ولري. هغه ادعا وکړه چې پوتین په دې باور و چې په اوکراین باندې برید به د ناټو او د اروپایي اتحادیې د پاشل کېدو سبب سي. د بایدن خبرې په داسې حال کې مطرح سوي چې امریکا او لویدیځ ملګري په خپل ټول وس سره اوکراین ته د وسلو په لیږدولو لګیا دي. اوکراین ته د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت د وسلو لیږد به د امریکې د خلکو د لا بېوزلیتوب او لالهاندۍ سبب سي، ځکه چې دغه پیسې بیرته له خلکو څخه د ټکس او مالیات په توګه راټولیږي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د بې نقابه امریکا د دې خبرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ایران پتیرا اونای کی
کولونا وریدون کو سلامونه. خبرونه په دې برخه کې په تیرونه کې د ایران د بدلونونو لا یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې په پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای د سوریې له ولسمشر او د غل ملګری پلاوي سره په کتنه کې په لویو سیاسي پوځي ډګرونو کې د سوریې سترو کامیابیو ته په اشاره سره وویل سوریه نن له جنګه مخکې سوریه نه ده. که څه هم هغه وخت خرابیانې نه وې، خو سوریه تر پخوا زیات درناوی او اعتبار لري او ټول دې هېواد ته د یو طاقت په سترګه ګوري. دوی په دې په ټینګار سره چې نن د سوریې ولسمشر او ولس د سیمې د ولسونو په نزد سرلوړې دی زیاته کړه. د سیمې د ځینو هیوادونو مشران د سیونیس رژیم له مشرانو سره ناستې پاسې لري او له یو بل سره قهوې څښي، خو د همدغه هیوادونو خلک د قدس په ورځ سړکونو ته د سیونیس ضد شعارونه ورکوي او دا د سیمې د نن ورځې حقیقت دی. د سوریې ولسمشر هم د ایران د دولت او ولس د ملاتړونو او دریځونو په قدرونې او مننې او همداراز د شهید سلیماني د یاد په درنښت سره وویل په تیرو 24 کلونو کې د سیمې په مسایلو، په تیره بیا د فلسطین په مسله کې، د ایران مقاومت او پایداره دریځونو د سیمې ټولو خلکو ته وښودله چې د ایران لاره سمه او اصولي لاره ده.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود تیره پنجشنبه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او د غل ملګری پلاوی سره په کتنې کې ټینګار وکړ د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د عربي هیوادونو سیاست او کارچار که دغه رژیم ته د تمې له عمله وي باید پوه شي چې نن د اسرایل نیواکر رژیم په داسې شرایطو کې نه دی چې ورته تمه او هیله وکړی شي او یا ترې وویرېدی شي. دوی د سیمې د مسایلو حل لاره د سیمې د هیوادونو په لاس او د خبرو اترو په ذریعه وګڼله او ویې فرمایل د سوریې او یمن مسایل هم د خبرو اترو له لارې د حل وړ دي. البته خبرې اترې باید د کمزوري له دریزه نه وي، په داسې حال کې چې مقابل لوری په تیره بیا امریکا او نور په پوځي او مالي طاقت تکیه لري. حضرت آیت الله خامنوی په دې په ټینګار سره چې د سیمې د چلولو لپاره د پردیو د حالت ته اړتیا نشته وویل صهیونیستان هر چیرته چې رسیږي فساد جوړوي او هیوادونه ته هیڅ طاقت او امتیاز نشي ورکولی. پر دې اساس د سیمې هیوادونه باید هر څومره چې کولی شي خپل اړیکې د همفکري او ملګرتیا له لارې هواره کړي. د قطر امیر هم په دې کتنه کې ایران په خپل دوهم سفر د خوښۍ په څرګندولو سره په اسلامي نړۍ کې د اسلامي انقلاب لوړ مقام ته اشاره وکړه او فرمایل په فلسطین کې د صهیونیست رژیم جنایتونه ناخوښ او تریخ کار دی او ټول باید د فلسطین د پیښو په وړاندې مقاومت وکړي.
د پیسو د نړیوال صندوق د شمیرنو له مخې ایران له بندیزونو سره سره د نړۍ شلم لوی اقتصاد دی. د دغه نړیوال ادارې د اندازو له مخې د ایران د داخلي ناخالص تولید ارزښت په 2023 کال کې د پیرودلو د طاقت د ګراف په اساس په کال کې تر 1,400 میلیارد ډالر زیات و، چې په دې ډول ایران له دې نظره په نړیواله رتبه بندۍ کې په شلم نمبر راځي. د ایران اقتصاد سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې له سختو بندیزونو سره مخ و، په 2012 میلادي کال کې د نړۍ له 123 هیوادونو څخه لوی و. پیسو نړیوالې بسپنې اټکل کړی چې د ایران ناخالص داخلي تولید د 2022 میلادي کال پیرودلو د قدرت د ګراف په اساس 1,500 میلیارد ډالر زیات شي او 1,500 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
د ایران خارجه وزارت په یوې خبره کړای شوې بیانیه کې ټینګار وکړ مسلمان ولسونه او مشران باید پوه شي چې د فلسطین د خلکو د حقوقو د اخیستلو یوازنۍ لاره اتحاد، اسلامي پیوستون او د نیواکګرو او زورویونکو په وړاندې له مقاومته د نړۍ د ازادي غواړو او مسلمان ولسونو ملاتړ دی. د می 14مه نیټه د فلسطین په تاریخ کې د نکبت یا بدبختی د ورځې یا سپیره ورځې په توګه نومول شوې ده. صهیونیستان د 1948 میلادي کال د می په 14مه نیټه د فلسطینی مځکو په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بېثباتۍ، جرم و جنایت او نیواکرۍ بنیاد کیښود. د ایران خارجه وزارت د بدمرغه د ورځې په دوشل کې چې د جعلي صهیونیست رژیم د جوړېدو ورځ د 13 جمعه په یوې بیانیه کې ټینګار وکړ د 1948 میلادي کال د می 14مه نیټه د نکبت یا بدبختۍ ورځ د صهیونیستو نیواکګرو او غاصبانو د اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین د اصلي اوسیدونکو د قتل عام، کډوالېدو، نیواک او د فلسطیني ولس د لومړیو او طبیعي حقوقو د پراخې خلاف ورځې د سیستماتیک پیل ورځ ده. دغه بیانیه زیاتوي د یوم النکبه کلیزه یو ځل بیا ټولو د فلسطین د مظلومو خلکو د حقوقو په دفاع کې د نړۍ د دولتونو او ولسونو قانوني او انساني دنده او فریضه وریادوي.
د ایران خارجه وزیر وویل د یوکراین او روسیه سیاسي مذاکرات باید په دغه هیواد کې د جنگ د ژر تر ژره بندېدو او د اوربند د ټینګېدو سبب وګرځي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان یکشنبه په ګډه خبري کانفرانس کې د پولنډ د خارجه چارو له وزیر زبیگنیو را او سره په کتنه کې په دې بیان سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په اوکراین او نړۍ په هر ګوټ کې د جنگ مخالفه ده زیاته کړه، لکه څنګه چې ایران په عراق، افغانستان، یمن، سوریه او د نړۍ په هر سیمه کې د جنگ مخالف دی، عقیده لري چې د اوکراین د مسلې حل سیاسي مذاکرات باید د دې سبب سي چې په دغه هیواد کې ژر تر ژره اوربند ټینګ او جنگ ختم سي.
د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې جی ای سی ایف عمومي منشي محمد حامل په تهران کې د تیلو، ګازو، چان او پیټرو کیمیکل د شپږویشتم نړیوال نندارتون په پیلوونکو دستورو کې په دغه نندارتون کې پښتون د خوښۍ په څرګندولو سره وویل، دغه پیښه چې تر 15 کلونو زیاته مخینه لري د ایران د انرژي صنعت په نړیوال ډګر کې د یو ډیر ښه نرم او غوره صنعت په توګه معرفي کړی دی. د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې جی ای سی ایف عمومي منشي دې ته په اشاره سره چې ایران د اوپک د مؤسس غړي هیواد د او په نړۍ کې د اثبات شویو طبیعي ګازونو تر ټولو د لوی زیرمې د لرونکي هیواد په توګه لوی مقام لري وویل، په 2000 لومړي کال کې ایران د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې د یو مؤسس غړي په توګه وو او د مشرانو دریمه غونډه هم په 2015 کال کې په تهران کې ترسره شوه. د ایران د تیلو شپږویشتم نړیوال نندارتون تیره جمعه د 1200 کورنیو شرکتونو او له 11 هیوادونو د 40 بهرنیو شرکتونو په شتون سره کار پیل کړ.
د ایران د خارجه چارو د اقتصادي او ډیپلوماتیکو چارو مرستیال وویل، ایران ته د سفر لپاره د نړیوالو لوبو د نندارچیان لپاره د ویزې ورکول وړیا دی. د ایران د خارجه چارو د اقتصادي او ډیپلوماتیکو چارو مرستیال مهدي سفری یکشنبه د فوټبال نړیوال جام په ترسره کولو کې د ایران او قطر ملګرتیا ته په اشاره سره وویل، په قطر کې مختلف تورونه فعالیت کوي چې د نړیوال کپ د ترسره کېدو په ورځو کې ایران ته سفر وکړي او د ایران له تاریخي او لرغونو ځایونو کتنه وکړي. د 2022 کال د قطر د فوټبال نړیوال کپ د نوومبر په 20 پیل کیږي او د ایران ملي ټیم په بی ډلې کې له برتانیې، امریکا او د اروپا د پلی آف له ګټونکي ټیم سره مقابله لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مو مجم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې د سهارنۍ خبرونه مو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، دوستانو تر مازیګرنۍ خبرونې چې بیا به هم زموږ ملګري ستاسو خدمت ته حاضر شي درنه اجازه غواړو او تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارو. Thank you.